درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 1920 ویل مریس کال د جدي دروشتمه او د 2019 د جنوري 14 د قانون او پټرولیم وزارت وای د سلګونو قانون او د غیر قانوني کیندنو مخنیول شوی د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د یو نور موضوعاتو تفصیل اوري لومړی د دې سات خبرونه د هرات پر پرژمې امنیتي حوزې په وسلوال برید کې د دوو ملکانو په ګډون 15 تنه وشل شوي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه اجماع په پراخېدو ده او امریکا د نوم د بدلېدو لپاره د مقتونیا د پارلمان پریکړه وستایله. د خبرونو تفصیل د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وسلوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه د وای د هرات ولایت پر شپږمه امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د عدلیې وزارت ویان امان ریاست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نه و تمدید کړي ځکه یې دا اقدام وکړ.
1287
نهادی که در وزارت عدلی مستمی افغانستان ثبت بود اکثرا 1208 اداره چه در افغانستان په عدلی وزارت که ثبت وی اکثر ای پټولنیزو اتحادیو سازمانونو بنسټونو او شوراګانو که شامل وی. د عدلی وزارت دویان په وینا هغه ټولنیز بنسټونه چې د فعالیت د جواز له ختمېدو څخه تر شپږو میاشتو پورې دی وزارت ته مراجعه ونه کړي د قانون له مخې د فعالیت اجازه لغوه کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کاملوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یوې خبر پاڼې سره سم ښاغلی کاملوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. صلاح الدین رباني د هند او منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبري کړې دي. مایک پامپیو تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکی متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیل زاد په مشهي د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبري کړې دي. ښاغلی پامپیو د غرض لیکلی چې له افغانانو او د ناتو له متحدانو سره یو ځای د دایمي سولې لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه له جنرال سکاټ میلر سره خپل عکسونه هم خپاره کړي. خدای نه دی لیکلي چې دوی چیرې له یو بل سره ولیدل. مایک پامپیو تیره ورځ په عربي متحده اماراتو کې و. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړی ده. د مقدونیا پارلمان چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري پر 11 له صدر اعظم زوران زایف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. په خبر پانه کې د غراز راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو دا تاریخي فرصت ګڼلی چې په سیمه کې ثبات، امنیت او هوساینه راوستل شي. د نوم پر سر د مقدونیا او یونان ترمنځ د څو لسیزو اختلاف له ناټو او اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو مخه نیولې وه. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یوې نانوایی کې د چاودنې له کبله درې تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د دوی په باور دا پیښه د ګاز له لیک کېدو څخه رامنځته شوه. دوه تنه وژل شوي کسان اور وژونکي ول چې د اور وژنې عملیاتو پر مهال مړه شول. او یو بل وروستی خبر چې وایي د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې پولیسو د شنبې په سهار د تښتېدلو تروریستانو یو پټنځای د سوهاج ښار په یوه غرنۍ سیمه کې پنهخه کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و بجې او شپږ دقیقې دي. د قانونو وزارت وای د هیواد په نږدې 500 برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیولې.
دا چې نقطې هم شته چې په همدې سایتونو کې بندي شوي چې هغه د وسوال مخالفین سره وي، او په دې کې داسې سایتونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخلي.
د کورنیو چارو وزارت وای نور له امنیتي ارګانونو پرته څوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د سولې ولسی حرکت وای د سولې لپاره په څو ولایتونو کې مظاهره پیلوي.
په ننګرهار، خوست او کندهار کې احتجاجي مظاهره په لاره چو.
د کونړ ځینې مشران شکایت لري چې حکومت د ځنګلونو د وهونکو مخه نه نیسي.
دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتبار یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري چپا 12 پښنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 0.15 چپا وري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویل شاوخوا یو کال راهیسي په چباندی 1588 مو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي د هغه سیمه وی چې د استخراج چاري پکې آسان وي. د سرګندونې داسې محل شوی چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د دې هواد مهم طبیعي زیرمې پکې دي. د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ایز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغه 1548 سیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چاري د قانون د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوی دي. د هغه کمیټه د چیل شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانون د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بیلابیلې ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار له پایلې د رسمي تړل دي.
په دې کې هم ساختماني مواد، هم صنعتي مینرالونه او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعا استخراج دغي ډېر اسانه دي. او هغه برخو کې استخراج شوی د کوم برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوي شوی. یعنی په ځینو ساحو کې د رکشوي له طریقه دوی د سرو زرو استخراج کوي چې دغه کې هم د رکشوي مخه نیول شوی.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس دا 1548 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نور سیمې هم په نښه کړې دي چې د غیر قانوني کیندنو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندنو کې تر ډېره کوم کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، شغلي متفي زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایتونو کې بندي شوي چې هغه د وسوال مخالفینو سره وي، یعنی بشپړ کنټرول لاندې راغلي وسط قانون وزارت. په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کوي، یعنی ولس د خلکو له لوري کې. او په دې کې داسې سایتونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخلي او زورواکو نه راځي. بدون شک ځین کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نمونه واخلي او هغه اشخاص واضح کړي چې څوک دي.
د یو شغلی مطفی په خبره د قانون وزارت استراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنې کوي د رسمي کوچنیو قراردادونو تدبیر نیول سوی څو هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې اوایت ترلاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابرې سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي څو له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان او یو شمیر زورواکان پر اکثر قانونو واکمن دي او په خپل سر یې کیندنې کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغو شپاړستانو ته چې نمونه پخوا په یوه لیست کې خپاره شوي مهلت ورکړی شوی چې د دغه وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنی بانکي حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج بشي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پرته د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو بل څوک د نیمه درنو وسلو لکه راکټ پیکاو د شکی د ګرځولو اجازه نه لري. د کورنیو چارو وزارت دغو اقداماتو په اړه د وصل وسال راپور ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دغه وزارت لخوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې کا پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیرې چهارشنبه پورې د 1400 هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب زور ویلو قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دغه کسانو غوښتل شوی و چې د یادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د سپینوي لپاره د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبه ورځې په کابل کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه سخیلو وسلو لکه راکټ پیکا او د شکی ګرځولو اجازه نه لري. دی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیکاپ، ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هم هرکلي لپاره له پیکا، راکټ او د شکی څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړي قطې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پزه شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان به وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغو 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 مله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاو، تختونو او نورو سازمان شوو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له کونړ د نور الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بیلابیلو لارو د هیواد نورو برخو پاکستان ته انتقالیږي. قومي مشر حاجی محمد عارف وایي
اوس هم زمونږ استاذ ځنګلونه په بې رحمانه ډول وال کېږي، خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجک شوي دي اوس هم هغه وال کېږي. چارواکو نه مې دغه د ورورې خواهش دی چې د قاچاقو مخه ونیسي.
دوی وایي حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
40 کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې مونږ په نظام باندې بے اعتبار یو خپه یو چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ په فکر کې نشته.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لری پرتو او ناامنو ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
ما غو منطقې چې زمونږ سره نه دي او الته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامنه لارو خیوې ته، پاکستان ته، نورستان یا نورو منطقو ته ممکن اغوي.
هغه وای دوی پلان لري چې په کوم ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ اوسیدونکو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم کونړیانو دې ته ورته شکایتونه کړي.
خبری مجله اوري.
اوس په هم درته وایم چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې د یوې ډېرې مهمې ستونزې چې د ډېرو ناروغیو او مړینو سبب کیږي یادونه کړې ده. دا ستونزه د تودولو او پخلي لپاره د ربړ او سکرو د سوځولو ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې سکاره او ربړ نه یوازې د سړک د غاړې د چای او خوړو په منقلونو کې سوځول کیږي، بلکې د کورونو په بخواریو کې د ډیرو افغانانو د تودولو مواد هم دي، ځکه چې ډیر خلک د ګاز یا برېښنا وسنه لري. ورسپانه د مثال په توګه د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف یادونه کوي چې په حیواني فضله موادو او ځینې وخت د پلاستیک په سوځولو ځان او د کورنۍ غړي له دې سره سره تودوي چې د پلاستیک او سکرو سوځول زهرجن مواد خپروي او ټولو ښاریانو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ نړیوالې روغتیا مؤسسې د شمیرنو پر اساس لیکلي چې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې 4.2 میلیونه انسانان د هوا د خرابوالي له کبله مړه شوي، او په همدغه کال په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله چې له هوا سره تړاو لري 12,000 تنه مړه شوي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هوا د ککړتیا په وجه د مړینو دقیقه احصایه نه لري. واشنگتن پوسټ یاتوي د تیرې جمعې د ورځې په 11 بجې او 10 دقیقې د کابل د هوا د خرابوالي درجه 202 وه، چې تر ډیلی او د پاکستان تر کراچي هم خراب وه، او په همدغه شیبه د کابل ښار هوا د نړۍ تر ټولو ښارونو خراب وګڼل شوه. دو خبرونه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر د ارادي پاړه لیکنی خبري کړی دي. انټرنیشنل انټرست چې آنلاین خبري شي پښتنه کړی چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه ولسمشر ترامپ په حق دی؟ ورسپانې دې پښتنې ته ځواب په بلې پښتنې پیل کړی او لیکلی دي آیا په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیده به د طالبانو دریز نور هم سخت کړي او په نتیجه کې به په افغانستان کې تشدد لا ډیر شي او کسول ته بلار پرانیزي. خبرونه وایي چې د ترامپ اعلان به په افغانستان کې محاسبه بدلی کړي او د سیمې د سولې او امنیت کار به سخت کړي. خو خبرونه په عین حال کې لیکي که د ترامپ د پریکړې نتیجه شوي یا بده، په هر حال کې د امریکا د ولس کلنی جګړې د پایتراسي ډالر هوارولی شي. آیرش ټایمز ورسپانې بیا لیکلي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکا خدای پامانی منطق لري. ورسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې ښاغلی ترامپ انتخابات په دې شعار وګټل چې د امریکا د پوځي مداخلې مخالف دی. ورسپانې همداراز لیکي چې ډونالډ ترامپ د واک په لومړي کال وویل چې په عراق او افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. د پسغر د ویلی چې د زیات شمیر ځواکونو د لیژلو پر ځای به لری د تروریستي هدفونو لمنځه وړلو ته پام وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشتران شاید د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته له دندو لري شي. د ارګ یو سرچینه وایي شاید کمیسون په مشرتابه کې هم یو لړ تغیرات راشي. د دې موضوع په اړه د واصل وسار راپور.
د افغان حکومت یو باوري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې تر رسیدلې چې د چنګاغ د 9 نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمشنران وکړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسني کمشنران له دندو لرې کړل شي. بلخوا په ولسمشری مانی کې و بل متبره سرچینه چې نغوړي نومې واخیستل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر رهبرۍ کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي وای چې خای دغه اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری بدل شي. تر دې مهاله نه هم ولسمشری مانی او نه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست په ډیره په رسمي توګه څه ویل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وایان زبی الله سادات هم په ډیره خبرې کول د کمشنرانو د غوراوي کمیټې له صلاحیتونو څخه بولی. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې پخوانی غړی یوسف رشید وایي چې ولسمشر د کمشنرانو د لری کولو صلاحیت لري. ښاغلی رشید چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس هم دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغه سې د ولسمشر لخوا نه ټاکل شوي دي. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېده هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته. یو دلیل دا ده چې ټاکنو قانون حکم کوي چې کله د ټاکنو قانون امرګر اساسي قانون د کمیسیون د غړو لخوا نه نقض شي، د دوی د عزل یا د لری کېدلو زمینه برابروي، مګر مشخص موارد لري چې د دوی لخوا نه نقض شوي دي.
د ښاغلی رشید په خبره په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رای ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمیسیون د درنښه د رئیس پړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لیګل، د رای ورکولو له حق څخه د یو شمیر خلکو محرومېدل او یو شمیر نور موارد هغه سې دي چې له قانون څخه ښکاره سرغړونه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د 28مې او 29مې نیټې د ولسی جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو درغلی او لاسوهنو سره ملول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه بهیر کې د دغه کمیسیون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی.
د هلمند د سولې ولسی حرکت وایي چې په لویو ښارونو کې مظاهرې پیلوي. د دې کاروان مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي له دې لارې پر طالبانو غږ وکړي چې له افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني. یوسف خان زادران راپور لري.
د سولې لپاره لوڅو میاشتو حرکت او خوځښ وروسته د هلمند د سولې کاروان وایي چې تر اوسه نه طالبانو د دوی پیغام ته غوږ نیولی او نه هم له دوی سره د خبرو غوښتنه منلې ده. اقبال خیبر چې د دغه کاروان مشري پر غاړه لري، د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالب مشرانو ته د دوی د پیغام د رسولو په خاطر په پلان کې ده چې دا کاروان روانونه د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې مظاهرې ترسره کړي.
په ننګرهار، خوست او کندهار کې احتجاجي مظاهره په لار اچو چې موضوع یې همدا ده چې طالبان باید د افغان ولس خبره واوري، له افغان ولس سره کښېني او د افغان ولس سوالونو ته جواب ورکړي.
ښاغلی خیبر وایي چې دوی روان کال نړیوالو طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، تر دې چې د اورزګان په ولایت کې طالبانو ته یو پرانیسته لیک ولیږو، خو په بدل کې دوی د رد ځواب اورېدلی دی. دوی وایي چې نه یوازې د طالبانو لخوا یې غوښتنې نه دي اورېدل شوي، بلکې دوی پر وړاندې د ځینو نورو کړیو لخوا خنډونه هم جوړېږي. د خنډونو په لړ کې ښاغلی خیبر وویل دوی هندوستان او ایټالیا ته د سولې په خاطر سفرونه درلودل، خو ځینو کړیو یې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د سفرونو په کولو نه دي بریالي. بلخوا بیا د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د سولې د ټینګښت په خاطر د هلمندي ځوانانو د سولې کاروان له هڅو هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیاري په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا دی دا یو د دننه د افغانستان د خلکو حرکت دی، د خلکو غوښتنه دی، مونږ د دې غوښتنې ملاتړ کوو. د طالبان د خلکو غوښتنه باید ومني.
له دې سره د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وای د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت د هڅو ترڅنګ د خلکو خوځښتونه ښه اغیز لري، خو ټینګار کوي چې دا کاروان باید په سولې شکل مظاهره پلان کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی شولې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لار وموندل شي او هم به انقره د تروریستانو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. د مایک پمپیو د څرګندونو جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلې دي د خوندي کېدو وړ دي. ښاغلی پامپیو د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترنګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع اعلان شوی غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډیر ژر به انقره ته هم لاړ شي، څو په سوریه کې د اتکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر پرمختګ او نورو مسایلو بحث وکړي. مایک پومپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کوردانو ترمنځ خبرې کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځ برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه برید ورباندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیر له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړی دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابو ظبي ته تللی ویل دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیر وتل یو تاکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
را هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات پر شپږم امنیتي حوزې د وسلوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر سره خبري کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقتونیت د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یوې نانوایی کې د چاودنې له کبله درې تنه وژل شوي او